درنو دوستانو ستړي مشه دې ازادي رډيو یوې بل خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم په مخړی د دې سات خبرونه ته د طالبانو د حکومت ستره محکمې د کوچنی اختر په مناسبت د افغانستان له زندانونو څخه له 2000 د زیاتو بندیانو د ازادي دو خبر ورکړي. د طالبانو د حکومت د ستره محکمې لخوا په یو خبرشي بیان کې ویل شوی چې د دوی د رهبر د حکم لمخې 2000 او څلور سو درې شپېته بندیان چې مخکې د بخښنې مستحق پیژندل شوي و له بنده خوشې شول، او 3125 نورو بندیانو د بند موده کمه شوې ده. په تېرو کلونو کې د کوچني اختر او لوی اختر په مناسبت هم د طالبانو د مشر د فرمان له مخې په سلګونو بندیان له زندانونو خوشې شوي وو. بلخوا د طالبانو د کډوالو او بیرته رستنیدونکو چارو وزارت د پاکستان له زندانونو نه له 200 د زیاتو افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل اکسپان یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دغه بندیان چې له قانوني اسنادو سره سره د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو او له لسونه تر یوې میاشتې پورې بندیان وو. د وري په ومه وتمه د سپین بولک او تورخم له لارې بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوه. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د ټیلری وسایتو پر مخ د سالنګونو د لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړي. د وزارت نن پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د ته په پام چې په سالنګونو کې لتیرو څو ورځو راهیسي د درنو واورو طوفانونو او کنګلون لامل پر دې لوی لارې د وسایتو ګڼه ګونه زیاته شوه. د هیوادوالو د خوندیتوب او د ځاني او مالی زیانونو د مخنیوي په موخه د غلارې تر راتلونکو څو ورځو پورې بارونکو ټیلری وسایتو پر مخ تړي. دا خبر پاڼه لمخې د سالنګونو ریاست کارکونکو د واوري په پاکولو بوخت او د لارې له بشپړې پاکېدو او د حواله کېدو سره به بیرته په نوبتي ډول ټیلری وسایتو ته له دې لارې د تیرېدو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ ګرد شمیر سازمانونه د طالبانو وروستي حکم چې په بدخشان، بغلان او نیمروز ولایتونو کې پر رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لګولې، پر رسنیو د سانسور د زیاتوالي نورې نښې ګڼي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور خبرداري ورکړي چې د دې حکم بشپړ پلي کول کولای شي افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خپرولو بشپړ بندیز ولګوي او له دې سره به تصویري رسنۍ له سختو ستونزو سره مخ شي. په اروپا او شمالي امریکا کې د جلا وطن ریالانو ټولنې دا بندیز غندلې دی او هغه د بیان د ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي له حق څخه کار سرغړونه بللې. د ټولنې د خپل ورستوي مندرو په یو ریپورت کې ویلي چې په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنوي په وړاندې محدودیتونه او پتاو تریخوالي کې 15% زیاتوالی راغلی، او په دې کال کې په دې هواد کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونو شاوخوا 202 قضیه ثبت شوې دي. تاسو له ازادي رادیو خبرونه اورئ. دا پاکستان په شمال ودیس کې پرون په جلا جلا بریدونو کې لکټر لګاته سرتيري او یو ملکی وګړی ووشل شول. د فرانسې خبري ایجنسی ریپورت لمخې د پولیسو بي سرچینې د شنبه په ورځ ویل چې د خیبر پختونخوا ایالت کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وسرتيري وشل شوې. د سرچینې ویلي چې په یو کور کې پټو وسلوالو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. د سرچینې په وینا پاوز د 2 ساعتونو وګړي جګړې په جریان کې جنگي هليكوپټرې واستولې او اته وسلوالي وشل. په دې نخټو کې شپږ نور سرتيري ټپ شوی. په ریپورت کې د پیښې دقیق ځای نه دی ښودل شوی. په یو بل پیښه کې د پولیسو افسر محسن علي د فرانسې خبري ایجنسی سوال چې د بلوچستان په جنوب کې د بلتون غوښتونکو لخوا په یو موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوی بم چاودنې نتیجه کې یو سرتیری او یو ملکی وګړی ووشل شول. د بلوچستان ایالت ګڼې سیمې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي شاهد دي. تیره میاش بلوڅ ازادي غوښتونکو پوس د یو مسافر وړونکو ریل ګاډي په سلګونو سپرلې برمته کړې چې وروستۍ د سلګونو برمته پوځیانو د شلو ادعا وکړه. په میانمار یا پخانی برما کې د جمعې د ورځې د زلزلې د مړو شمیر له زرو واوخت. دغه زورور زلزلې د قربانیانو شمیر وروسته لا زیات شو چې د هیواد په دوهم لوی ښار کې د زلزلې په مهال د وی نړیدل لوړ پوړي ودانۍ له خاورو خښتو لا نور جسدونه راوستل شول. د میانمار پوځي حکومت په یو بیان کې ویل چې تر اوسه 1002 کسان دوی مړه ثبت کړي دي، له 2300 څخه زیات ټپیان او 13 تنه نور لا درک دي. دا بیان لمخې د قربانیانو د دقیق شمیر په اړه څېړنې روانې دي او ښایي شمیر لدی هم لوړ شي. دا جمعې په ورځ د 1.1 ریختر په کچه زلزلې د میانمار او ګوندی تایلند یو شمیر سیمې ولړزول شي. لامل یې یو هسکه ودانۍ، یو پول او د اوبو یو بند ویجاړ شوی. په میانمار کې مرستندوی ډلې وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسیدل سخت او ښایي ویجاړۍ ډېرې وي. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. دا ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستو ته د اړمنو خلکو لاسرسی کم دی یا دوی ته نه رسیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د طالبانو د حکومت د اعلان نم خبرو چې د کوچنی اختر په مناسبت له 50 زرو ډیر بندیان یا خوشی کړی او یا ورته د بند موده کمه کړې ده. په ورته وخت کې به داسې هم دام واوري چې په داسې حال کې چې د ایران اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتا په زیاتېدو ده. د ایران پارلمان رئیس وایي چې که امریکا پر ایران برید وکړي ایران به په سیمه کې د امریکا اډې په نښه کړي. په اوکراین کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالي زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې موضوع هم به تازه رپورټ ولرو که وخت وو. ځینې نور رپورټونه هم درسره شریکوو. د خپرونې په دوهمه نمایي کې دا ازادۍ ملما پروگرام خبریږي.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبری ټولګه
تاسو موږ غلا ازادۍ رادیو راوړی. د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی ټولنې له ویل دي چې له 500 وبخی د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ وایي له 50 سلنه زیات افغانان په دې باور دي چې بشری مرستي اړمنو خلکو ته نه رسیږي. دغه بنسټ په خپل یو تازه څېړنیز راپورټ کې مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لتونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بی عدالتي بللي. بلخوا یو شمیر اړمنو کورنوی ازادي رادیو سره خبرو کې هم له دې عمله شکایت وکړ چې په خبره بشری مرستي تر دوی نه رسیږي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوشی کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستري محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 28 مخبره شوی راغلی چې 2300
دوستانو بخنه غواړو په تخنیکی تیروتنه مو بل ریپورت خبر ک وس پامو کې دی فیروزی عزیزی ریپورت.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په خپل څیړنیز راپور کې د افغانانو هغه اندېښنې او شکایتونه خبره کړي چې په ټکو یې له نیمایي زیات افغانان اړمنو ته د مرستو په رسیدو بې باوره دي. له ناورینه اغېزمنې سوې ټولنې بیا بشري رغونې ته اړتیا لري په عنوان د دغه ادارې دیرس مخیزه راپور کې چې پرون جمعه د مارچ 28 د ریلیف پر وېپاڼه خپور شوی او له تیرو دوو کلونو راهیسې د بشري ناورین په کرښه کې له زیانګالو سره پکې خبرې کړي دي. ویلي له 50 سلنه زیات خلکو شکایتونه کړي چې بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. د مرستندوی بنسټ ویلي افغانان د مرستو ترلاسه کوونکو په اړه د غیر شفافه پریکړې کولو پروسې څخه ناخوښه دي او باور لري چې دا پریکړې په ټولنو کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي کې مرسته کوي. د دغه بنسټ راپور زیاتوي چې په افغانستان کې 40% وګړي اداري فساد د مرستو د ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو ستر خنډ بولي. راپور وایي چې د مرستې اکثریت دروازه ساتونکي او نور مسولین ترلاسه او بیا یې په خپلو کورنیو او خپلوانو ویشي. په راپور کې بشري مرستو ته د افغانانو د نه لاسرسي اصلي لاملونه د مرستو د ویش په برخه کې فساد او بې عدالتي بلل شوې ده. ځینې افغانان چې بشري مرستو ته اړمن دي هم ورته خبره کوي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل
دا خبره واقعیت ده. اړمن خلکو ته مواد کومکي مواد مرستې نه رسیږي. دا درې کاله خو تقریبا په موږ باندې تیر شو چې موږ کوم مرستو نه هیڅ نه و موږ ته نظر رسیدلی.
بشری مرستو ته یو بل ارمن رحیم الله آصفی بیا وایي
دوی خپلو کسانو ته هم د وکیلانو د لارې نه دا تقسیم دا د هغې ځانه بیا وکیل د ګزار او ملک او دې خلکو ته چې راشي بیا هغه خپل خپلوان دغه کومې مرستې چې دي دا مرستې کفایت نه کوي. نغدې پیسې 3200 روپۍ افغانۍ ورکولې چې اوس نشته دي.
د ګراوند تروت سولوشن په نوم یو مرستندوی بنسټ په راپور کې راغلی چې د ویشل سو یو مرستو کې د خلکو جدي لومړیتوبونه او اړتیاوې په پام کې نه نیول کیږي چې لامل یې د مرستو په ویش کې د بې کفایتۍ سبب ګرځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې د سر په لکه دغه دی وړې دي نو د مرستې دي په دا چې دی غریب ولست نه نه رسي او دا کفایت نه پیدا په لن وخت کې کېدات کې خدا د څه د وړو کاروبارونو زمينه برابر شي وړو کاروبارونو باندې دا ډېر بهتري نه خبره وي. نو غوښتنه هم دا چې باید درڅو
د ګراوند تروت سولوشن راپور لمخې یوازې 30% افغانان په دې باور دي چې بشري مرستې تر ټولو زیانګالو ښځو او نجونو ته رسیږي. د غیدارې پر نړیوالو او مرستندویو ادارو ټینګار کړی چې بشري مرستې د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو تنظیم او حقیقي زیانګالو ته تخصیص کړي. تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو راپورونه خپاره کړي چې په ټکو یې په افغانستان کې د طالبانو د مداخلو له امله اکثریت بشري مرستې تر اړمنو افغانانو نه رسیږي. هغه څه چې د طالبانو د حکومت په لابلو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې رد کړي او ویلي دي چې دوی د هیڅ مرستندوی ادارې په مرستو رسولو کې مداخله نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل وروستي راپور کې چې دوه ورځې مخکې خپور شوی ویلي د 2015 کال د لومړۍ او دریو میاشتو په ترڅ کې بشري مرستو لپاره یوازې 13.3% اړینه بودیجه برابر شوی ده. د اوچا د راپور پټکو د مالی مرستو کمښت په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د مالی مرستو بندیدل به افغانان د روغتیا، خوړو او نورو حیاتي برخو کې اغیزمن کړي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
تاسو موږ غلا ازادي رادیو څخه خبري. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د کوچنی اختر په مناسبت له 15 ډیر بندیان یا خوش کړی او یا هم د بند موده ورته کم کړی. د طالبانو د حکومت د ستر محکمې لوري نن په یو خبر شوی خبر پانه کې راغلی چې د دوی د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان لمخي په دوی کې 2403 پیته بندیان چې د بخنی وړو خوش شوی او د 3125 نور د بند موده کم شوی. طالبانو دانه د پډاګه کړی چې خوش شوی زندانیان په کوم ډول جرمونو تورن وو. خو د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي دوی د ټولو هغه زندانیانو د خوش کېدو غوښتنه کوي چې د افغانانو د حقوقو د غوښتلو په تور طالبانو بندیان کړی دي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت د کوچنی اختر په مناسبت د سلګونه زندانیانو د خوش کېدو اعلان کړی. د طالبانو د ستر محکمې لوري په یو اعلامیه کې چې نن شنبه د مارچ 9 خبره شوې راغلی چې 2403 پیته زندانیان چې د بخنی وړو د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشی کړي او د 3125 نورو د بند په موده کې کمواله راغله. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې دا زندانیان د طالبانو د حکومت د مشر ملا هبت الله د ځانګړي فرمان او د طالبانو د حکومت د ستر محکمې د رئیس عبد الله کیم حقانی په هڅه خوشی شوی او د بند موده کم شوی. په همدې حال کې د ننګرهار یو اوسیدونکي جان محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ یو غړی چې د بند موده درې میاشتې پاتې و تازه را خوشی شوی.
برا خوشکی دا سره موږ ټول خوشاله شو. موږ د ماما د کورنۍ د میرمن د اولادونه د سپینسر مور نو موږ ټول مننه کوو چې دا غسی د خوشحالي په مناسبتونو کې بندیان را خوشکی.
خود بشری حقوقی یو شمیر فعالان له طالبانو د ټولو هغه سیاسي بندیانو د خوشکیدو غوښتنه کوي چې د خپل حقوقونو د غوښتلو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د خزو د حقوقو فعالې روقي سایي ازادي رادیو ته وویل
سره ازادي
موږ د ټولو هغو خلکو د خوشکیدو غوښتنه کوو چې د خپل حقوقونو د غوښتلو په جرم طالبانو زنداني کړي او په نامعلوم ځایونو کې ساتل کیږي. طالبان حق نه لري هغه څوک چې د عدالت غوښتنه کوي او د عدالت د پلي کېدو لپاره مبارزه کوي زنداني کړي. د دوی زنداني کول غیر قانوني عمل دی.
یو مدني فعال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت هیڅ کله هغه زندانیان نه خوشی کوي چې د خلکو د حق خبره کوي.
طالبان فکر کوي چې د دوی د واکمنۍ پر وړاندې تر ټولو حقیقي خنډ همدغه حلقه ده او دا واقعیت هم دی ځکه دوی په دلیل او منطق سره د طالبانو د واکمنۍ تاوانونه او زیانونه نړۍ ته وړاندې کوي، خپلو خلکو ته وړاندې کوي. زما په خیال باندې دا کوم خلک چې دوی غواړي چې خوشی کوي یوازې هغه خلک دي چې په نجرم باندې دوی نیولي دي.
دا په داسې حال کې د چدرا پورونو پر بنسټ هم دا اوس هم د طالبانو په زندانونو کې ډېرې فعالان او خبر اعلان بندیان دي او کورنۍ د دوی د خوشکېدو په تمه دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د فعالانو په نیولو شکنجه کولو او تریتم کولو تورن دي. د رواني مارچ میاشتې په شلمه د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چې پکې هدفي پټي او ناقانونه وژنې، جبري بې درکه کول، شکنجه چې د مرګ لامل ګرځېدلې او خپل سر او ناقانونه نیونې د پام وړ زیاتې شوې. لدې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د طالبانو حکومت د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوز سلګونه غړي نیولې، شکنجه کړي او په نامعلومو زندانونو کې بندیان کړي. د طالبانو حکومت کڅوم په وار وار ډول راپورونه رد کړي، خو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې د بشري حقوقو او د زده کړو د لزګونه فعالانو، د مدني ټولنې د غړو، خبر اعلانو، د تیر جمهوري حکومت د سرتیرو او معترضو میرمنو د نیول کېدو او شکنجه کېدو راپورونه خبره شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی په اوکرين کې د روسیې په تازه بریدونو کې د ځاني او مالی زیانونو ریپورتونه ورکړل شوی. د روسیې په هوایي بریدونو کې ډیر زیانونه د اوکرين په دنپرو سیمه کې اوختي دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچ هم د اوس په استودیو کې را سره دي.
بلې مننه انسپ. د اوکرين د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وای چې د دنپرو پر خار پر نو وخت د روسیې ډرون الوتکو د بریدونو په ترڅ کې څلور تنه وژل شوی او د یو هوټل په کمپلیکس او رستورانت او هم داراس په سیمه کې پر یو شمېر شخصي کورونو کې پراخ اور لګیدلې ده. سر هلسک په ټلګرام کې لیکلي چې د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې د دنپرو پر خار د روسیې په بریدونو کې څلور تنه وژل شوی دي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وویل چې روسي ځواکونو پر دنپرو تر شلو ډیر ډرون الوتکې توغولي چې له امله یې وشتنه نور ټپیان شوي چې یو هم پکې یو امیندواره مېرمن ده. د دریو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ودل شوی دی. زيلنسکي نن شنبې په خپل ایکس پاڼه په خوني ټوئیټر کې لیکلي چې روسیه د نړۍ د سولې پر هڅو ملنډې وهي، جګړه غځوي او د ترهګرۍ دا اعمال ترسره کوي ځکه پر ځان لا هم رښتینی فشارونه نه احساسوي. د دنپرو پتروفسک د سیمه والی وویل چې د اپارتمانونو په یو جګپوړي بلاک او نږدې لسو شخصي کورونو کې اورونه لګیدلي او زیاته کړه چې د هوټل په کمپلیکس کې لګیدلی اور کنټرول شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې عکسونه او ویډیوګانې د اور لمبیا او په هوا کې د لوګي لوی څپې ښیي. په ځینو کې ویجاړې شوې ودانۍ ښیي او لیدل کېږي چې د اپارتمانونو د لوړ پولیس بلاک پورتنی پوړونه تر ټولو سخت زیانمن شوي دي. کوڅې او سړکونه هم له ماتو ښیښو او د ودانیو له ټوټو ډک ښکاري. په عین حال کې د کیف او موسکو ترمنځ د یو دوامدار اور بند رامنځته کولو لپاره د متحدو ایالاتونو په مشرۍ د هڅو په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس پرون جمعه د مارچ په 28مه وویل چې دی په اوکراین کې د جګړې د سوله ییز حل پر لور د پام وړ پرمختګ ویني. هغه دغه څرګندونې ګرینلند ته په سفر کې په پیټوف کې د امریکا له پوځي اډې څخه د کتنې په مهال خبر اعلان ته وکړي او ویل چې دوی ډاډ ترلاسه کوي او ویني هغه څه چې یو لورې غواړي یا ترسره کوي بل لورې هم ورسره موافقه ښیي او برعکس. او زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مشرتابه په مرسته دوی اوس ویني چې د اوکراین په جګړه کې د سوله ییز حل لارې ښه فرصت رامنځته شوی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د استول لپاره د ټاکل شوی ضرب الاجل په درشل کې د افغانانو نیونه زیات شوی. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته ویلي چې د مارچ تر یو دیر شمی یعنی تر بل سبا د غهواد لخواوري ووزی کني په زور به وایستل شي. د سلګونو زرو افغانانو په منځ کې چې پاکستان کې لخپلې خاوري باسي ډیر شمیر داسې افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د امنیتي ستونزو او اندېښنو له کبله پاکستان ته کډوال شوي دي. اسمت ساروان په دې اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان امنیتي ځواکونو افغان کډوالو ته د ټاکلي ضرب الاجل په درشل کې په راولپنډۍ کې لشتر لشه 923 افغانان نیولې دي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا رئیس میوان علمی وای چې دا کسان په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو پر ضد پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. شغله علمی تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په پاکستان کې ډیر افغانان سخت تشویش لري او د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته څو میاشتې نور وخت ورکړي چې نور هیوادونو ته د تک برخلیک څرګند شي.
د ټولو وضعیت ډیر زیات خراب ده. ټول ژوند او زندگی له لاس ورکړی دي. اولادونه به درس پاتې دي، به تعلیم پاتې دي. دوی چې څه درلوده کې نه درلوده ټول خرج کړل. د دوه درې کلو کې یو خړل نو اوس هم دغه یو حالت پیرا غره ده چې ټول حیران پاتې دي او هیڅ لار نه درته پاتې. موږ د پاکستان له دولت نه یو تقاضا لرو، یو خواهش لرو دغه ماجنون ترې لږ وخت ورکاندي چې هدا اقل دغه کیسونه یو طرفه سي زیارت، یعنی په آینده یو کال یا شپږ میاشتو کې معلومیږي چې دا کیسونه رديږي او یا هم کامیابیږي.
د راپور له مخې د دغو کسانو له منځه 204 لستنه افغانستان ته استول شوې دي. پاتې کسان د شهر په لمنه کې د ګارډا مور سیمې ته نږدې د کډوالو په یو موقت مرکز کې ساتل کیږي. د رسپانې هم راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ له دې مرکز څخه 22 تنه تښتیدلی دي. د چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې د شپږ اتیا تنو ویزې پای ته رسیدلي، یو سلو شپاړس هغه کسان دي چې د افغان اتباعو کارتونه یې لرل، او 200 نیدي نور د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ لخوا د راجستر سندونه لري. پاکستان نا قانون افغان کډوالو ته د مارچ یو دیرشمه وروستۍ نیټه ټاکلې چې له دې هیواده په خپل خوښه ووزي، خو چارواکو ویلي هغه افغانان چې د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې له لورې صادر شوي د پی او آر کارتونه لري، د جون تر دیرشمې پورې له پاکستان څخه د ایستلو له خطر سره نه مخامخ کیږي. یو جکپوري پولیس چارواکي ډانډ ته ویلي دوی واضح کړی چې د افغان اتباعو کارت لرونکي کسان به تر ضرب الاجل یا ډیډلاین وړاندې له راولپنډۍ او اسلام آباد څخه ایستل کیږي.
په داسې حال کې چې د ایران د اتومي پروګرام پر سر د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا په زیاتیدا ده. د ایران د پارلمان رئیس ویلي چې امریکا پر ایران برید وکړي، ایران به په سیمه کې د امریکا اډې پنه کړي. له بلې خوا ریپورټونه ښیي چې واشنگټن د ایران پر اتومي تاسیساتو د احتمالي برید او همداراس په یمن کې له حوثیانو سره د مقابلې لپاره په بیساري پوځي چمتووالي بوخت دی. بل لور ته د فارس په خلیج کې د امریکایي ځواکونو له زیاتیدو سره داسې ښکاري چې ښایي دا د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی. نور تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې اورو.
محمد باقر قالیباف د جمعې په ورځ د حمل په اتمه د واشنگټن لوري پر ایران د برید د غواښ په اړه وویل ک امریکا پر ایران برید وکړي، تهران به په سیمه کې د امریکا پوځي اډې پنه کړي. د ایران د پارلمان رئیس په عین حال کې د سیمه هیوادونو ته غیر مستقیم غواښ وکړ، ویل امریکایان په هیڅ شي څومره زیان منون کړي او که د دوی پر خاورې يرغل وکړي نو دا به د باروتو په ګودام کې د اور بلیدو په شان وي چې لکه بل به په ټوله سیمه کې چاودنه وشي او بیا به نه د دوی اډې او نه متحدان خوندې پاتې شي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران مشر علي خامنئی ته په یوه لیک کې ټینګار کړی و چې ایران یوازې دوی لاري لري، یو نوې توافق یا نظامی مقابله. محمد باقر قالیباف ادعا کړی چې د ټرمپ په لیک کې د بندیزونو د لری کولو په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. لبلی خوا ایرانی رسنیو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال عباس عراقچی له قوله پرته لدی چې جزئیات ورکړي، راپور ورکړي چې د ډونالد ټرمپ لیک که څه هم د ګواښ بڼه لري خو د ډیپلوماسۍ لپاره یو څه دروازې هم پرانیزي. د پنجشنبه په ورځ د ایران د رهبر علي خامنئی سلاکار او د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا رئیس کمال خرازی وویل ایران لا هم له امریکا سره د شخړو د حل ټول لارې نه دی بندي کړي او چمتو دی چې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د ده او د طالبانو د مشر ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو د ریپورتونو له خپرېدو او له دوو میاشتو زیات وخت په بهر کې اوسېدلو وروسته له هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلی په کندهار کې په دی غونډه کې د سراج الدین حقانی سربیره د دوی د حکومت د دفاع وزارت او استخباراتو چارواکو هم برخه اخیستي وه. ځینې سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې دا غونډه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو د کمول لپاره شوې ده. نور حال په دې ریپورت کې.
د طالبانو د حکومت لمشر سره د دوی د کورنۍ چارو وزارت د سرپرست سراج الدین حقانی د خپل منځي اختلافونو د راپورونو لخبریدو او له دوو میاشتو زیات وخت لپاره په بهر کې اوسېدو او بیرته راستنېدو وروسته نوموړي بل اخره له هیبت الله خونزاده سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د مارچ 28مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا ناسته په کندهار ولایت کې په لوړه امنیتي کچه ترسره شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د سراج الدین حقانی سربیره د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد، د دوی د استخباراتو عمومي مشر عبدالحق وسیق، د دوی د دفاع وزارت مرستيال عبدالقیوم ذاکر او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستيال محمد نبی عمری د هیواد امنیتی راپور خپل مشر ته وړاندې کړای دی. که څه هم نوموړي د دې غونډې د وخت او محتوا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او نه هم د دې غونډې کوم رسمي عکس خپور شوی، خو زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې غونډه کې د امنیتی ارګانونو وړاندیزونه اوریدل شوي او د عملیاتو او چارو په اړه ورته لارښوونې شوي دي. د طالبانو د حکومت وینځ زبیح الله مجاهد د دې ناستې کې د جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي. دا لومړی ځل دی چې طالبانو په علني توګه په لوړه کچه امنیتي غونډه کې افغانستان ته راستنېدو وروسته د سراج الدین حقانی ګډون تایید کړی دی. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د مشر او د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی په ګډون چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې له کابل متحده عربي اماراتو او بیا سعودي عربستان ته سفر کړی و، د طالب چارواکو ترمنځ د اختلافاتو راپور نه خپاره سوی دی، خو نه د او نه هم دې ته نږدې سرچینو په دې اړه چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره د هغه اختلافات زیات سوي د خبرو سویو راپورونو اړوندې تبصره نه ده کړې. په دې لوړه کچه غونډه کې د هغه بیا راڅرګندېدل د امریکا د عدلي وزارت له تور نوملاړه د هغه له نوم لرې کولو او د سراج الدین حقانی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د لس میلیونو ډالرو جایزې له لغوه کېدو سره هم مهاله دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دا ناسته د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو د کمولو په موخه سوې ده. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه رامنځته شوه ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې د دې غونډې نه وروسته سراج حقانی خپل هغه خاموش احتجاج ته دوام ورکی که به بیرته وزارت ته راستون شي. خو زه فکر کوم چې کوشش کېږي چې دغه یو بې نزاکتي چې رامنځته شوې ده طالبانو کې هغه حل کړي او د خلکو تشویشونه رفع شي.
د سیاسي چارو په اسحاق قدمر هم ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو مشر داسې تصمیم ونیو چې دغه چارواکي به دوی قندار ته راغواړي او دوی سره به خبرې اترې کوي تر څو چې دغه خپلمنځي اختلافات له منځه لاړ شي. نو تر اوسه پورې د دغه کتنې نتیجې څرګندې نه دي چې آیا کوم توافق په دغه برخه کې شوی او یا دا چې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوې سرچینې د هوت میاستې په لومړۍ نیټه ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو د حکومت په کابینه کې څو وزیرانو د دوی د مشر د پریکړو او نارضایتیو له امله په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو د بندیز په غبرګون کې استعفاوې کړې وې چې د ملا هبت الله اخونزاده لخوا ونه منل سوې، خو هغه مهال د طالبانو د حکومت یوې بلې سرچینې دا ادعاوې رد کړې وې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکسی د روان کال په جنوري میاس کې وروسته له هغې له افغانستان څخه وو چې ظاهرا څرګندونې د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده د کړنو په اړه د نیوکو په توګه انګیرل کېدې. د طالبانو د یوې سرچینې په خبره د ځینو طالب مشرانو نارضایتۍ هغه وخت لا څرګندې سوي چې ملا هبت الله اخونزاده د ستانکزي د نیولو امر صادر کړ، خو طالب چارواکو تل هڅه کړې چې نړۍ ته ځانونه یو موټی وښیي او هر ډول خپلمنځي نارضایتۍ پټې کړي.
دروژی رنگونه
روزی مبارکه میاشت خو ډیر مبارکه میاشت وی، اما لبد مرغه په افغانانو باندې بیا دلته نور ستیریږي. فقر، تنگ دستی، بشارگی هغه سده چې روزه کې افغانان ډیر په تکلیف کړي دي. د خوراکي توکو قیمت لوړیږي، افغانان جنگ ځپلي دي او په افغانستان کې کاروبار نسته. نن روزه د افغانان لپاره ډیره مشکله ده. قیمتونه یو پر دوه دي، اجناس یو پر دوه دي، کار نسته، بار نسته، ټول افغانان د بیکاری سره لاس او ګریوان دي. روزه په افغانانو باندې ډیره سخته تیریږي او د افغانانو د فقر کچه لا هم پسې ډیریږي.
د سکهال روژه د تیرو کالونو سره زما په نظر باندې خپل ډیر توپیرونه لري. سکهال د خزو په کار کولو باندې بعضی بندیزونه په دفاترو کې او همدارنګه بهرنیو مؤسسو کې د دوی په کار کولو باندې بندیز ولګېدو، چې د دې سره زیاتره مېرمنې او هغه نارینه چې مثلا په دغه دفاترو کې دوی کارونه کول د مشکلاتو سره مخ شول. په کور کې نسل چې څنګه چې تاسو پوهیږئ د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب و تیر کلونه، خو سکل د هغې نه هم بدتر شو، خراب شو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملکه څنګه چې په هی کومګه د اکال دی وی غوري مبارک میاشت چې دروژې مبارک میاشت هغه کې شتون لرو. خوشبختانه سکل روژه هم د کډنور کلونو په څیر باندې په خوخه یو بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. او لکه څنګه چې موږ د روژې مبارک میاشت په اخر شپه ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانځي کېدو ده، څومره بهتره به وي چې په دې مبارک شپو کې د خپلو بېوزلو هیوادوالو لاسنیوی وکړو تر څو هغوی هم وکولی شي لکه